دي
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
وای خدای توکل مختلار شه مالتات چې خدای توکل مخ ته تلې چې د کړي وظیفه په تحصیل په هر څه کې به تاسو پلان ولري
په کابل کې دیو خنځي دی استاد څنګه خبري مو ورې دی چې ویلې ځینې ملګری د ژوند چارو ته هیڅ کوم محل ویش او پلان نه لري بی پلان او بی هدف ژوند کوم ستونزې رامنځته کوي
بی پلان ژوند معمولا ذهني ګډوډي رامنځته کوي ذهني فشار لاندې سړی راځي حیران چې زه اوس څه وکم درس وایم مطالعه وکم ډوډۍ وخورم تفریح وکم سفر وکم کم مضمون وایم چې شی وایم یعنې دنه به دا لاره ورکوي
نن همدا موضوع څېړو ملتیا مو کړی درمن اپتونکو تجربه خودلې چې کچېره موږ د ژوند هرې چارې ته پلان ولرو نو اهداف ته په اسانۍ سره رسیدلې شو پلان درلودل د ټولو خلکو په تیر بیا د ځوانانو لپاره چې د ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري ډیر اړین دی په کابل کې د یو خنځي استاد څنګه د پلان د ارزښت پاکله وایي
پوژن کې چې اول یو هدف نه لري کنه یو پلان نه لري نو څنګه پرمختګ کولای شي چې تقسیم اوقات نه لري ته څنګه د ژوند هغه روزمره کارونه د منظم کولای شي تبن باید یو پلان ولري چې یو ځای ته ورسې ک پلان نیوي هدف ته نه رسیږي ما خپل پوژن کې ډیر پلان نه لرلو باور وکړ چې د پانتون په دوران کې ما ځان ته دومره پلان جوړ کړی او دومره چيني هدا نه پوژن کې بهترین څه ځوانان لپاره پلان دی ک پلان نه لري هدف ته نه رسیږي باید یو پلان ولري چې خپل هدف یعنی هغه خپل ټارګټ شو وای زیات ځان ورسوي کنه نو په ژوند کې پلان ډیر مهم دی زما هر کار اته روزمره مثلا د کور کارونه زما پلان لري چې باید کوم پلان وشي نن باید کوم کوم کارونه وکم او باید کوم کوم کارونه باید سبا ته پاتې کم هغه کوم چې مهم دي باید نن وکم چې کوم مثلا ډیر ضروري نه باید ځاغه سبا وکم هم د ژوند په تګلارې کې د وظیفه په تحصیل په هر څه کې باید اوس پلان ولري چې پلان ونه لري هیڅ کله یعنی تک نشي کولای ځکه یو څه خنډ درته پیدا کیږي ځکه تم چې یو هدف ته ځان رسوي باید داغې لارې هغه خنډونه هغه هر څه باید په ځان ومني هغه لپاره داسې یو قدم واخلې چې تا هغه خنډ سره مخامخ نشي بلکې باید مبارزه ورسره وکړي ځکه په ژوند کې ډېر خنډونه دي ډېر مشکلات دي ډېر ټیټ پاس لري ژوند هر لپاره باید تاسو یو پلان ولري که پلان ونه لري یو څه د مخې ته راشي نو بیا ورسره څه کوي یو څه مشکل درته پېښ شي بیا څه کوي چې لامل پوهیم شي چې په دې لارې کې راسته دغسې یو مشکل شته دی اما پلان ورته نه نیسي ورته یو څه کار نه کوي د هغې د حلولو لپاره یو اقدام نه کوي طبعاً چې ورسره مخکې خو ډېر خنډونه درته مخامخه کوي
له څنګه څخه مې پوښتلي چې آیا دا کومه داسې ملګری لري چې هغه د پلان له مخې مخکې نه ځي
اوله شته دی ډېر شته دی یو همدا اوس ما ورسره چټ کولو پیسې ګورکه مال بس د ژوند مشکلات دي دا شان دي پیسې کې بابا وای خدای توکل مختلا شه مال تا چې خدای توکل مخکې ته تلې چې د کړي پیسې کې یې سن هم ژوند په کولو نه ارزيږي چې سره مخ شو هغه بوش ټول هم د سې شوې دي وای سن هم څه خو ملاست نه راځي نو څه لزان ورته وخرو هم د سې په مخه مخ ورته لاړ شو ما هغه خبره د وظیفې په حق لاو کنه وای چې وظیفې څنګه وکړم مال چې یو انګلیسي باید سم شي او د مشکلات دا باید حل کم بیا لغې نه یو وظیفه پوزیشن ځاخسته شي او کوشش هم لرم ماته وی نه مړه ځان خورې ترسو چې تاسو درس وایې او د څه کوي وسه کې مخامخ ورځ چې شو شوې کاونه شو نو شو پلان ډیر مهم دی که پلان ونه نشي په ژوند کې ډیر مشکلات سره باور کې زه یو ځل یعنی نه مې آمادګي و ورته یعنی زه پوی دم چې ماغه سوالونه دغه سپوختنی دغه انټرویو سره زه مخکېږم دغه خبر سره زه مخکېږم دغه څه مشکل سره زه بدل ته مخکېږم خبیا مې مال ځای په کیسه کې باور وکړ چې ما غسم ویلی او اما غسو شو عمل ته زه پاتې شوم عمل ته زه سایلنت شوم ما ورته ویل کوس به ما ورته درس ویلو اما غ سوال به تحقیق کولو اوس به زه کامیاب کېدم ول د سپاتې راغلم په هر هر کې به ځان ته پلان ولري اته روزمره کارون ته به ته وی پلان ولري پات شو د یو پوزیشن له خاطر یو ځای رسیدو لپاره یا تحصیل لپاره هر څه ته خو باید بالکل دقیق پلان ولري نو کوشش وکړي د ژوند په هر اړخیزه کې ځان ته پلان ولري ځکه ماته یو ځل تجربه شوې ده او زه دې کې پاتې راغلم زه غواړم د ژوند په هر اړخیز کې ځان ته پلان ولرم نو بی پلان دې مختلف نشي
حضرت بلال ولی زاده هم داسې ځوان دی چې په ژوند کې پلان درلودلو ته ډیر ارزښت ورکوي. هغه د ځان پاک لوي
زخه هر کار ته خپل یو پلان جوړوم، زکه به پلان چې مختلف سم خامخازه پکې بندېګم فلکېګم پکې، نو دا غیله پاره یو منظم پلان، یو منظم کوشش کول ورته خپل پلان ته رسی خپل رسیدلې. او کچېره پلان په ژوند کې نوي سربخوله لار شي، نو خامخاتل مشکلات سره مخ کېږي او ته نتیجه نه سره سره ورولې، زکه یو رس پکې ستونزې ډېرې وي، نو ستونزې سره مخ کېږي خامخا مخ کېږي. کچېره په ژوند کې هر سره خپل منظم پلان ولري، نو هغه کولای شي چې کامیاب شي. مونږ په خو خپل داسي خاص پلان په ژوند ته نه درلوده، ایس اهداف مو په ژوند کې نه وته ان کړی، وانه دا درته واقعیت لزړه نه وایم. مونږ ته یو مورال پیدا سوې، نو هغه مورال د دې لامل سو چې مونږ ځان ته اهداف تعین کړو. او نن الحمدلله یعنی د پانتون اخري سمستر مې دا اتم سمستر نتیجه راوته په 90% سره با خپل اووم سمستر پاس کړ، نو دا خپل په دې د مونږ په دې دلالت کوي چې مونږ یو منظم پلان لرو، ورته کوشش کوو، زحمت کوو، خواري کوو. او هم چې نن همداسې په کاروبار روزمره ژوند کې هر هغه څه ته مونږ د سهار نه تقسیم اوقات جوړو چې کوم څه چې مونږ ضرورت لرو هغه ته سهار نه مونږ تقسیم اوقات جوړو، په منظم ډول ورته رسیدګي کوو، ورته وخت ورکوو.
ډیر زیاته مننه. تاسو ډیر ښه خبرې ته اشاره وکړل. هغه د تاسو د تحصیلي برخه کې د پلان جوړول و، او تاسو دا موایل چې 90% نمرې تاسو وګټلې، درته وایي چې همدغه پلان نه تشریکه څه رقم پلان دی جوړ کورته؟
په ابتدا کې چې مونږ کله پانتون ته ورغلو، نو لومړی سمستر و، هیڅ تاسو سره آشنا نه و، استادانو سره آشنا نه و، ماحول سره آشنا نه و، نو استادانو به چې کوم څه ویل زمونږ مغزه به پیکار نه کوه صحیح. د دې په خاطر مونږ بیا ځان سره فکر وکړه چې مونږ باید څنګه اوس وکولای شو چې دلته باید له خلکو سره آشنا سو او اجتماعي ژوند وکړو. د دې په خاطر باندې مونږ ځینې کورسونه تعقیب کړه، نور په کور کې مطالعه مو شروع کړل، کوم کتابونه، کوم څه چې مونږ روزمره په پانتون کې منظم ډول باندې استادانو له هغه تدریس مونږ تاسو استادان تدریسول، نو دغه لپاره مونږ روزمره وخت ما ورته وټاکل نیم ساعت. ما ته کوم مضمون چې تو ما بعد هغه لپاره یو ساعت وخت تا کوم مضمون به چې لږ آسان او دې لپاره ما نیم ساعت یا شل دقیقې د مطالعه لپاره وخت ورته ټاکه. نو همدغه مطالعه د دې باعث و چې زه روز مره په پانتون کې مختلف سم پلمړی و کې پلمړی سمسترونه کې ما فیصدی 2 و 1 و 1 و بیا روز چې ما کله خپل پلان ځانته پلان جوړ کړ، ترتیب مې وکړ، نو سخت مضامین تمام ډیر وخت ورکوه، ډیره مطالعه هم پکې کوله، نو بیا زما فیصدی 80 وته وختاله. په تیر سمستر کې ما ډیر زحمت وخت کمال چې د عمومي فیصدی باندې کار وکم، نو 90% مال سره وړه، نو الحمدلله ډیر ترې راضی وم. یعنی په دې زموت مینه سم چې کچیر ته اهداف تعین کړې، کوشش ورته وکې، نو هیڅ لری نه ده چې تبا بریالی کېږي. دغه وسینی سمستر کې چې پرون نو ورځ مورځ نتیجه راوتله، ما 90.2% لا سره وړه. نو دغه د پاره مونږ منظم پلان دا درلو چې مونږ وخت ورته ټاکه، وخت مو ټاکه، سخت مضمونونه ته مو ډیر کوشش کوو، کورسونه مو تعقیبول، او آسان مضامینو ته به مو په کور کې مطالعه کول، او یا په دکان کې یا د کاروبار په ځای کې مطالعه به مرته ډیره کوله. دا زما د کامیابۍ یو راز و.
د دې سم ملګری اقتصادي راته کولای شي چې بی پلان روان وی، تقسیم اوقات ژوند ته نه لري، او بل اخر بیا فاره برخه کې دای نش کامیابیدلی، د سیم ملګری لري
کو دا وز درته چې دغه وز 2-3 دقیقې مخکې ک د چا داتا د ډیر د سی باور مونه شي، د 3 دقیقې مخکې زما سره څنګه وندای دا تقریبا د 1960 کلو د نوې مکتب نه فارغ شوی دا د مشکلاتو پاره ویل چې کور کې داسې مشکلات لرم، او هغه مشکلات یعنی دومره مشکلات ویل چې زما سر په درد سو. نو ما ورته بیا ویل چې ورور ته باید یو منظم او ډیسپلین ولري، او په دې نه کیږي چې ته د خپل ګیله گزارې ماته وکي، دغه د خپل د کور مسولیت، دغه د کور مشکلات، که د ژوند اقتصادي مشکلات دي، که نور اجتماعي مشکلات دي، دغه ته باید خپل حل لارې پیدا کړي. نو هغه ماته ویل چې زه څنګه حل لارې پیدا کړم؟ ورته ما ویل مکتب نه فارغ شوی وو، ما ورته ویل مال ورسه یو انګلیسي کورس کې یو شپږ میاشتې زحمت وخت کړ، نو ته کولای شې ډېر مشکلاتونه د خپل حل لاندې دا چې هغه کورس نه فارغ شې، ته وخت زحمت وخت کې خواري وکي، په هغه کورس کې تاته بیرته وظیفه درکې، په یو بل ځای کې کسته دات ولرې، ته کولای شې انلاین تجارتونه وکي، ډېر مختلف یعنی په هر اداره کې، په هر ځای کې انګلیسي ته ضرورت ده، کمپیوټر ته ضرورت ده. نو دا خبرې مې ورته وکړې، باور په خدای ډېر خوشاله سو، او دا اوس راته ویل چې زه نن شپه دان نن نه ورځم، زه خپل پلار ته وایم چې ته ماته د کورس فیس برابر کا، راتلونکي کال ته مالته انګلیسي باید زده ولري، حداقل کمپیوټر سره بلدتیا ولري، تر څو ته اوس کولای شي خپل دغه مشکلات چې نن ماته وایي دغه خپل حل کې روزمره حل کې، که چیرته ته درس وایي زحمت وخت کې، نو ته به نه نتیجه لري، نه نتیجه په صورت کې ته په خپل هر مشکل باندې قادر کېدای شي، هغه ته حل لار پیدا کولای شي. د تعلیم سره تعلم فکر هر څه زیاتیږي، فکر دروخانه کیږي. نو دغه یو ځوان و چې نه په خپل ژوند کې ډیر زوریدل، بیچاره کړیدل، ډیر مشکلات درلودل، نو داسې ډیر ځوانان دي چې نه امید به پلان غلري، خو دوی یو کس ته ضرورت لري چې تر سره راهنمایي ورته وکړي، دوی خپل باید دغه انګیزه ورته پیدا شي، دغه انګیزه یو ځل ورته پیدا شي چې دوی باید نه په خپل خپل ودرېږي. نو ان شاء الله هر ځوان کولای شي چې په خپل خپل ودرېږي او یو روښانه راتلونکی ولري.
بله، راګرځو بیرته تاسو خپل ژوند ته، درته وایي چې اوس خو د پانتون په روسي ټولګي کې یاستې، آینده ته څه پلان لري، راتلونکي څه غواړي چې وکړي، څه ډول پلان مو ورته سره اوسه طرحه کړی دی؟
الحمدلله مونږ سره د قمر خیریه بنسټ ملاتړ ده، یعنی هغه مالی سپورټ زمونږ د څلور کلن سفر د پانتون دوره درته یادوم. مونږ کوشش او هدف دا ده چې اوس انګلیسي ته مو ډیر کار کړی ده، او انګلیسي هم زیات کوشش وکړو، او عربي ژبه ورته خپل زده کړم. ما پوهنځی چې دا شریعت دي، نو د لپاره عربي ډیر مهم ده. زه نور تر خیر سره را روان اوسو، میاشتو کې ورته یو مکمل وخت ته نومه چې یاد سهار ټایم د پانتون نه کله بیکاره سوم، او یاد غرمې د ورځې په جریان کې یو ټایم برابروم چې زه عربي زده کړم. چې کله بیا عربي زده کړه، انګلیسي مې زده کړه، خارجي سکالرشپونه لري، نو د هغې لپاره مونږ ته مکمل داسې چانس شته چې مونږ دلته امتحان ورکو او مونږ کامیاب شو د را روان خپل آینده لپاره، ماسترۍ لپاره د هیواد نه خارج لاړ سو ماسترۍ وکړو. موږ زیاتره کوشش په انګلیسي او په عربي باندې ده. الحمدلله په پانتون درسونو کې کامیاب یو. نه یوازینې شی چې مونږ ډیر باید ور باندې فعلاً تمرکز وکړو هغه انګلیسي او عربي ده، چې کولی سي مونږ د قمر سکالرشپونو څخه محروم نه کړي، دغه شان کولی سي پانتونونو کې زمينه برابر کړي. راتلونکي پلان زما خپل شخصا دغه ده، ان شاء الله چې سکالرشپونو ته ځان آماده کوم.
bale ke rasudita pdi khabari ko che pdi rusay ke afghanistan ke che siyasi badlun raghlai da nizam badal se yosh mir zwanan wai che dui nis kawlai zan da plan wal riza ka khpal plan ke kamyabi dalai nis ke dui khpal azra zda kri gori afghanistan kawlai ke dui gori khpal zra kar wak afghanistan kawlai nus ke dui plan mis ne judi pdi akla de tas nazar sada
zwan gori nan dawlat masul gani ya jamia masul gani wala halat taghir so plan me wazifa da la sawar kra kurs nus chim wale ya pantun fis نلرمه. نو دغه باندې دي چې زمونږ تاسو ځوانان نن په جامعه کې وړاندې کوي، دا دي حل لار نه ده. اوس فرض مثال کوم پانتون ته ځو یا مثلا یو کورس اتلو، نو اوس کولی شو چې په دغه طریقه بدل کړو کورس سمزه. یو اوس ملګری ته لاړ شه، د ملګری نه درس زکه بل چاته ورته. داسې کورسونه ډیر ساده چې فیسونه ډیر کم دي، ولی درسونه ډیر پورته درسونه دي. نو دغه هغه باندې دي چې زمونږ تاسو ځوانان کوي په کار ده چې ونه کی هم دغه زمونږ تاسو د هیواد شاته پاتې یو غټ سبب ده چې ځوانان بهانه کوي تعلیم نه ځان شاته بهانه وکي ځان له خلکو ملامتي نه خلاص کی. نو زه فکر کوم دا حل لار نه ده. که څوک وغواړي منظمه ډیسپلین یو پلان ولري، کې انګلیسي لغتونه یا د پانتون یا نور داسې ډیر درسونه دي چې هر سړی نن سبا پې پوهیږي، که څوک وغواړي. او البته که څوک وغواړي، که څوک نه غواړي، نو بهانه کوي جامعه ملامت ده، پلار ملامت ده، ورور ملامت ده. په اصل کې دوی خپله دوی ځان ته هدف نه لري، پلان نه لري. د همدې په خاطر باندې نن موږ تاسو له دغه بدبختۍ سره مخامخ یو.
لږ شپږم ټولګي څخه پورته نجونې اصلا کولی نشي چې دوی درس وایي. همداسې نورو برخو کې هم تغییرات راغلي دي، خو بیا هم تاسو له خپلو تجربو نه څه ورته وایي؟ یعنی تاسو په هماغه محیط په هماغه جامعه کې تاسو ژوند کوئ، څه رقم ژوند سره مقابله وکړي او برای لاسته راوړي؟
تاسو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه چې د نجونو مکتبونه تر ووم ټولګي پورې خلاص دي. 50 کسانه مونږ سره وو، 50 تا کسانو کې شل انجونی وي، ډیر شلکان وو. کله چې تحولات راغلل، متاسفانه چې زمونږ خويند د علم نه پاتې شوی. ما سره په صنف کې داسې خويند وي چې دوم نمره او دریم نمره نه دومره استعداد درلوده. الحمدلله چې هلکان نو څه کولې، په شپه ورځ درس وایلو سره هغه شاته کړی. نو داس مخبل صنفیان وي، مخبل پسترګو کتلی، خو متاسفانه چې د حالات او د تحولات د دې سبب څه چې دوی پری دي. موږ دولت څخه هم دا هیله ده چې د انجونو لپاره یو منظمه ډیسپلین برابر کی، تر څو دغه درې کاله تقریبا درې سلور کاله زمونږ خويند د علم ثقافت وسوي. نو دوی د پاره دی یو منظم پلان جوړ کی تر څو زمونږ خويند خپل تعلیم وکړي. ځکه تعلیم کولای شي چې ناپوهي جهالت لمنځوي شي. کله چې ناپوهي په جامعه کې لمنځلار شي، هغه هیوات مختزي، د هیوات وګړي مختزي، د یو څوک د چا په حق باندې ظلم نه کوي.
د قمر بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبد الله ریحان وایي چې په ژوند کې اهداف ته د رسیدو لپاره پلان درلودل د بریا لومړنی ګام دی. هغه د خبره هم زیاتوي، وایي چې که غواړو خپل اهداف ته د منظم پلان په مرسته ورسیږو، یو څه قیمت باید ورکړو. دا چې څنګه په مرکه کې اورو
د پلان په حق له خو باید دا ویم چې پلان زموږ ستاسو د ژوند یو له هغو اساسي وړتیاو څخه ده چې له بده مرغه په اوس وخت کې زموږ ډیری ځوانان په خپل ژوند کې نه پلي کوي. یعنی بغیر یا پرته له پلانه ژوند تیرول ژوند ډیر ستونزمن کوي. زما نظر خدا ده چې د ډیری ځوانانو د مشکلاتو یو اساسي لامل دا کېدلی سي چې هغوی پلان نه لري. معمولا پلان داسې یو څه دی چې موږ او تاسو یې په خپل ژوند کې چې کومې کړنې ترسره کوو، په خپل ژوند کې چې کوم کارونه ترسره کوو، د
دی هغه هغه پلان کول، هغه دغه لپاره محلویش جوړول، یا په مجموع کې د خپل اهداف لپاره پلان جوړول، د خپل کار لپاره پلان جوړول، چې دا موږ د ژوند په بیلابیلو برخو کې درلودلی سو. یا په مجموع کې انسان د خپل ژوند په حق له پلان جوړوي، چې ښه مثلا دغه 2023 کال کې زما د ژوند پلان څه دی، زه باید څه وکم، څه ونه کم، څه ترلاسه کم، دغه باید ولرو. بیا معمولا موږ او تاسو په خپلو اداراتو کې خپل پلانونه لرو، په خپلو کاري مرکزونو کې پلانونه لرو، د خپل په بزنسونو کې پلانونه لرو. یعنی پلان یو ډیره پراخه او لوی موضوع ده چې د ژوند بیلابیلو اړخونو ته ورداخليږي، او په هر برخه کې د ژوند په هر اړخ کې یو ډیر مهم رول لوبوي.
بله، که راسو دي ته مثلا په تحصیلي برخه کې کله چې یو ځوان پلان ونه لري، دا یې له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
دا ډیره مهمه مسله ده. ستونزه همدا ده، ګڼ شمېر ځوانان هغوی فارغېږي له پوهنتونونو نه، له ښوونیزو مرکزونو نه، ولې په پایله کې هغه دې هیڅ یوې نتیجې ته رسېدلی نه وي چې زه څه شی سوم، ما نه څه شی جوړ سول، زه باید څه وکم. نسي کولی چې همدغه وجه ده چې بیا دی لالهانده په دندو پسې ګرځي، په کارونو پسې ګرځي، ولې هیڅ زمینه ورته نه مساعدېږي. مشکل همدا دی په کومه برخه کې چې زده کړې کړي دي، په هغه برخه کې د نه پلان درلوده، نه یې هدف درلوده، نه کوم په یو سیستم باندې دا پروسه مخکې نه وړې چې د یوې ښې نتیجې ته رسېدلی سو. یعنی هدف دا دی چې ښه پلان درلودل موږ یوې ښې پایلې ته، یوې ښې نتیجې ته رسوي. نو ځوانان دغه ګډ شمېر مشکلات دوی لپاره پیدا کېږي، ځکه دوی په یو ښه توګه سره خپله تحصیلي دوره پای ته نه سي رسولی، یوې ښې نتیجې او پایلې ته نه سي رسېدلی، چې په پای کې به دی په خپل مسلک کې هم ستونزې لري، په خپل فیلډ کې به هم ستونزې لري، دی به نور کوم مهارتونه به هم لاسته نه راوړي، یو بې نتیجې هڅه به یې کړي. یعنی دغسې ستونزې پیدا کولی شي چې هغه د دوی په دنده کې، د دوی په روزمره ژوند کې، د دوی په دغه تحصیلي دوره به دوی لپاره ډېره خستکونه تمامېږي، ستړی کېږي، به خسته کېږي، به بې پلانه ژوند معمولا ذهني ګډوډي رامنځته کوي، ذهني فشار لاندې سړی راځي، حیران چې زه اوس څه وکم، درس وایم، مطالعه وکم، ډوډۍ وخورم، تفریح وکم، سفر وکم، کم مضمون ووایم، څه شی ووایم. یعنی دنه به دا لاره ورکوي. هر کله چې دغسې مسایل رامنځته شول، دی هغه څوک نه دی، یا دی هغه ځوان نه دی، یا دا هغه محصل نه دی چې د په ښه توګه یوه تحصیلي دوره پای ته رسولی اوسي.
بله، همدغه ځوان له ښوونځي او له پوهنځي او پوهنتونو دو مسایل نه بیا راځي خپل کور ته، دلته که ځان ته پلان ونه لري، کومو ګډوډیو سره مخ کېدلی شي؟
په ژوند کې پلان نه درلودل دغه ستونزې پیدا کوي. کنه اوس مثلا موږ ځینې رخصتۍ لرو، یا مثلا فارغېږي، له هغې وروسته که یو څوک پلان ونه لري، هغه هم له دغه ډول مشکلاتو سره مخ کېږي. پلان کولی شي چې موږ ستاسو د ټول ژوند چارې ډېرې ښې او سمې کړي. نو که چېرته ځوان مثلا فارغېږي، هغه یو ښه پلان ولري، یو ښه طرحه ولري په ذهن کې چې ښه زه خو اوس له پوهنتون نه فارغ سوم، یا موم زه په رخصتۍ کې یم، ښه د دغه فرصت څخه او دغه څه چې زه په لاس کې لرم، دغه کوم قیمتي وخت چې لرم، دې نه څنګه استفاده وکم چې زما د راتلونکي لپاره ښه وي. دغه ډېره مهمه پوښتنه ده چې دا باید په هره برخه کې یو ځوان یې له ځان نه وکړي. کله چې دغه پوښتنه په ذهن کې راولاړه سوه، دلته د پلان اړتیا او ضرورت پیدا کېږي. کله چې دلته ضرورت پیدا سو، خپل دی مجبوریږي چې دی باید یو څه فکر وکړي.
پلان څه رقم جوړ کړلی سي؟ آیا یوازې په ذهن کې طرح سي، د ورقې په مخ ولیکل سي؟ څه رقم پلان ځانته جوړ کړي ځوانان؟
دا ډیر اساسي پوښتنه ده. د پلان په حق له باندې ډیر دقیق بحث دا دی چې پلان باید یاداشت سي، ځکه موږ تاسو په ذهن کې ډیر څه نسو ساتلی. یعنی کله موږ تاسو فکر هم وکړو، زموږ ډیری مسایل هیریږي. هغې لپاره دا ډیر مهم دی چې موږ یاداشت ولرو. یاداشت موږ تاسو په روزمره ژوند کې ډیره مرسته کولی سي. اوس خو ډیر زیات سهولتونه دي، موږ تاسو ټول سره ځیرک تلیفونونه دي، او په ځیرک تلیفونونو کې بیلابیل سافټویر موجود دي چې هغې کې د نوټ په نوم باندې سافټویر دي، چېرته موږ کولی سو چې خپل نوټونه ډیر منظم او ډیر ښه یاداشت کو. نو زما نظر دا دی چې هر ځوان باید په خپل ژوند کې د خپلو اهدافو لپاره یو ډیره ښکلې کتابچه باید ولري. د هغې پر اخیستلو سره انسان ښه احساس وکړي. دا البته زما نظر دی چې داسې یو کتابچه ولري، او په هغې کې دغه ټول یادښتونه ولري، د خپل هر کال پلان، د خپل هر کار پلان، دغه ټول باید هلته نوشته، له سر نه باید نوشته چې موضوع مثلا دغه کار، په دغه کار لپاره دغه 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 اړتیاوې باید زه پوره کړم. دا ډېر مهم مسله ده. خپل پلان ولیکي زه څه کوم، صحیح دی. دوهم باید ولیکل سي چې په کومو امکاناتو زه دغه پلان ته رسېدلی سم. دا دوه. دریم ډېر مهم مسله ده چې په دغه پلان کې ما ته به کومې ستونزې او مشکلات ایجادېږي، کومې ستونزې او مشکلات به یي چې هغې څخه زه بېرته مثلا دفاع وکړی سم. مشکلات یې باید درج سي چې ستا د دغه کار په پلان کې یوه برخه باید ستا د کار ستونزې او مشکلات وي. ستا مایند او ذهن باید تیار آماده وي چې ته څنګه د خپلو هغو څخه دفاع وکړي، که نه د ستونزو څخه. یو بل مهمه مسله په پلان کې دا ده، هر پلان هغه یو قیمت لري.
قیمت ورنه کې خپل هدف ته نسره رسیدل. یو مثال ز خپل ژوند درته مثلا ز تقریبا و اته کال شاوخوا کیږي ز د خپل ولایت څخه راغلم په کابل کې زده کړی کوم زده کړ ترڅنګ وظیفه کوم کار کوم ټول مسائل شته. زما د دغه اهداف لپاره چې زه خې زده کړی او کوم خه تجربه تر لاسه کوم خلکو ته هم خیر ورسیږي ټولن ته هم خیر ورسیږي یو خه انسان جوړ سم یو تعلیم یافته انسان جوړ سم یو اکیډمیک انسان جوړ سم دا زما هدف. زه هم دغه هدف لپاره د اوس لګیم مبارزه کوم. زما د دې هدف قرباني پويږي وست شاده دا د چې زه د خپل کورنۍ نه لریم زه د خپل میندو نه لریم خويندو نه لریم ورونه نه لریم مېرمن نه لریم د خپل وګلالي لورکین نه لریم په څو میاشتو کې زه یو ځل کوټ اوس دغه زما د هدف چې د قیمت ته چې زه ورکوم. نو همیش چې موږ تاسو جون کې البته هدف لرو د هدف لپاره پلان لرو د پلان یو برخه باید دقیق قیمت مشخصول دي چې ته به کوم قیمت ورکې.
یو مشهوره خبره منګو تاسو لرو چې هغه وای وای کله چې ته غواړی یو څه لاسته راوړي نو یو بل څه باید له لاسه ورکړي. تاسو ډیر ښه تشریح کړه. ځینو ځوانانو ته دغه د ژوند پلان کورنۍ جوړوي په دې خبره ته وکړي دا څومره نامناسب کار ده څومره ځوان ته داسې یو اس ورکوي چې یعنی ته خپل چې نشې کولای نو راس دا پلان نشې درته جوړ کړم په دې خبره ته وکړي.
ښه پوښتنه ده. زما نظر خدای دې راضي ده مسله مو څو زاویې وڅېړو. ښه یو خدای سي دا کچې ته مستقیم یوازې کورنۍ ورته پلان ورکی او جبران به دا پلان ځوان عملی کی دا نه مناسب کار دی ناسم کار دی. دغه پلان به د پرځای چې د دې ځوان په ژوند کې مثبت رول ولوبي منفی رول ولوبي او ګنښ مې نور ذهني ځانونه دی لپاره لري. لیکن ښه خبره زما په نظر داده چې و نتیجه دې پښتنه داسې ډیره خرازي چې دغه ځوان او دغه کورنۍ ټول په ګډه یو ښه پلان جوړ کړي دا به یو ښه نتیجه دی ورسیږي کوم مشترکاً یو ځای شي هر څوک خپل نظر ورکی او د ټولو یو مجموعه نتیجه دوی غیر نه یو پلان جوړ کی دوی به وړي رخي مثبت نتیجه ته ورسیږي. په دیکتاتوري شکل باندې کنه یا په تحمیلی شکل باندې په ځوان باندې پلان تحمیلول د کورل لخوا دا مناسب نه دی. لیکن په یوې خي مشورې سره وین نتیجه ته رسیدل او هغه پلان کول دا وړي رخه نتیجه ولري.
بله راځو اخر کې په دې خبرې کوو چې هغه ځوانان چې هم د اوس د موږ او تاسو غږ اوري او دوی لا هم خپل ژوند ته پلان نه لري هغه ته به تاسو د خپل ژوند له تجربو نه څه وایي.
یو راپو د ایملی وان سونبرګ نومي کې هغه وایي چې د غیله خونه په د قضایو د مطالعه زده کوونکو وغوښتل چې دوی د روزانه پلان جوړ وساتي. دوی څه خدای څه وغوښتنه وسوله چې دغه پلان باید دوی جوړ کړي او هر سهار دوی د ورځې لپاره خپل ارادي او پلان ولیکي. کنه ایملی دا ومندله شخص د کون کې چې خپل مخي او پلان لیکلای دوی د هغه کسانو په پرتله چې هدف نو مشخص کړي او پلان نه لرلو دوه نوي زله ډیر څه تر لاسه کړي. یعنی هغه ځوانان چې غوي هدف درلوده غوي پلان درلوده هغه 200% کامیاب راغلي دي بریالي شو دي یوې ښې نتیجې ته رسیدلي دي یو خڅه لاس تر وړي دي خپل مخو ته رسیدلي دي چې دا پایله د پلان کولو اغه زواک ثابتې مونږ تاسو ته کنه چې څنګه باید پلان ولرو. نو د دې لپاره مهم دا دی چې راځي مونږ تاسو خپل ژوند کې پلان ولرو. د مکتب په دوره کې په دې مسایلو زه هیڅ آگاهانه وم څنګه وخت نه پېدم د سې څوک نو چې مونږ ته وخی د ستونزه کلیوالو سم کې ډیر د چرته زما غږ کلیوالو سم کې خلک اوري. نو په دغه برخه کې د خپل کورنۍ سره د خپل ماشومان سره نو جوانانو سره په دې برخه کې ډیر کار وسی. زما د ژوند یو بده تجربه دا ده چې زه مکتب دوره کې ما سره هیڅ د سټوګ نو چې ما سره مرسته وکي په دې برخه کې حتی نه د استادانو لخوا نه د ملګرو لخوا د سټوګ نو چې مونږ ته دغه لار او طریقه وخی. خو بیا ځکه چې زه پونتون ترغلم تحصیلي دورې ترغلم لغې ورسته په ځینې مطالعاتو باندې په ځینې نور مسلو باندې څه مونږ کار وکړ بیا دا مسائل ما درک کړل. لغې ورسته ما خپل د ژوند لپاره یو کلن پلان جوړ کړ د کاري برخه کې پلان جوړو تحصیلي برخه کې پلان جوړو. نو الحمدلله زه به خې نتیجې ته رسیدلم یو خې پایلې ته رسیدلم. دا وسم پانتون نه فارغ یم لا هم د خپل ژوند لپاره پلانونه لرم اهداف لرم د غو لپاره قیمتونه ورکوم ژوند تیرې کې. نو الحمدلله یو خې نتیجې ته رسیدلم او ما ته ډیر ښه معلومیږي چې ما مخ کې ژوند کې څه نه درلود څنګه اوس څنګه يم څومره راحت يم زما ژوند کې څومره تغیر او بدلون راغلی. او په پلان درلودلو سره هدف درلودلو سره موږ تاسو کولای شو چې خپل اهداف ته په ډیر سری ډول یا په ډیر تیز ډول ورسیږو.
bale ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ.
ډیر مننه سلامات اوسئ خوشاله اوسئ.
درن دوستانو دا و د دې ونې د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. لا آزادۍ رادیو څخه مو درسي ساعت ته هرکلی کوم. نن یکشنبه ده او په درسي ساعت کې دوم، اتم او نهم ټولګي او تاریخ لولو. د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او لا آزادۍ رادیو خبريږي. په پیل کې دوم ټولګي تاریخ وړاندې کیږي. دوم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د ابراهیمی تاریخ په سلسله کې د ابراهیم او اسماعیل علیه السلام له لوري د کعبه د جوړولو تاریخي بحث ولوست. نن به د تاریخي او بلا پاڼه وړو. په نننی درس کې آریایي تمدن لولو. خونکي په نننی درس کې مبتدا بیانوي چې آریایان له کومه نننی افغانستان ته راغلل او څه ډول یې د آریایي تمدن بنسټ کېښود. د درس په دوام به دا واورو چې په نننی افغانستان کې کومې داسې تاریخي او فرهنګي نښې نښانې موجودې دي چې دلته د آریایي تمدن اغیز پرې ثابت شي.
په دې لوست کې به په افغانستان کې د آریایانو د میشته کېدو او د هغوی د ژوند د څرنګوالي په اړه معلومات ترلاسه کړو. یعنې دا چې موږ به په دې باندې پوه شو چې آریایان څه ډول ژوند کوي، د هغو د اوسېدو او د ژوند کولو طریقه څه ډول وه. د آریایانو تمدن په خوانی آریانا یا نننی افغانستان له میلاد څخه له 3 تر 2000 کالو مخکې د کرنې او اوبو لګولو ښه سیستم او له وګړو څخه ډک ښارونه درلودل. له میلاد څخه مخکې د لومړنیو 1000 کلونو په ترڅ کې لاسي صنایع، مسکوکا، تیب، نجوم، ټوکرانو اوبدل او فلزکاری هم درلوده او د نړۍ په تمدنونو کې یې 5 ځای ځانته ځانګړی کړی وو. یعنی دا چې دوی په هغه وخت کې هم په مختلفو کارونو او صنعتي وظیفو باندې بوخت وو او د هغه ترڅنګ په علمي بخش کې لکه تیب، نجوم او نور داسې کسبونه یې هم زده وو. د آریایانو تمدن ویدی سرتونه د آریایانو په اړه تر ټولو لومړنی او باوري اخزونه او منابع دي. په ویدی سرتونه کې د آریایانو په باره کې د دې د قبیلو په اړه ډیر زیات معلومات شته. آریایان چې و د خپل اوسېدو ځای ته دوه نومونه غوره کړی و، یو دا چې آریانا ویجا او یا هم آریانا ورشو ویلم. په ویدی سرودونو کې الینا په نامه قبیله یاد سوې ده چې د اوسنی الینګار اوسیدونکو وو. د بولان اوسیدونکو یې د بهالانه په نامه یاد کړی دي. هغه کسان چې کابو 2500 کاله په خوا تر میلاد په لرغونی افغانستان کې اوسېدل ځان ته یې آریان ویل. د آریان معنا د شو خوینو خاوندان او یا هم د اصل وګړو په معنا دی. د دوی د اصلي زاینو په باره کې یا هغه لمړني زاینو په باره کې درست معلومات نشته. په ویدی سرودونو کې د هغو د سیمو نمونه هم کم ذکر شوی چې د آریایانو تر واک لاندې بوو. د تاریخ جغرافي پوهان لخوا په اوسنی افغانستان کې پیژندل سوی او په نشستې ویلي. د مثال په ډول هریوا چې اوس موږ ته هرات وایو، هراوتی د هراوت، بلهګا چې اوس ورته بلخ او نور یاد سوی دي. آریایانو بلخ ته تر رسیدو وړاندې کوچاني ژوند درلود. د سمرقند په تل برزو کې په 1909 کال کې هغه سیړونکو چې دی د آریایانو د پاچا یو انځور پیدا کی چې پر یو خاورین لوښ باندې جوړ شوی وو. د معلوماتو او پلټونو څخه وروسته لرغونپوهان په دې پوهیږي چې دا د آریایانو لرغونی پاچا کیمورس دی. په ویدی سرودونو کې د کیمورس یادونه هم سوی و، د هغه د واکمنۍ یادونه سوی و. په ویدی متنونو کې د پاچا یادونه دا په ډاګه کوي چې آریایانو په کوچاني ژوند کې هم د پاچاهي نظام درلودي. آریایان د لویدیز پر لور لومړی پارس، اوسنی ایران او بیا د اوسنی ترکیه او تر هغه وړاندې ان تر اروپایي هیوادونو ورسېدل. دوی په مختلفو طرفونو باندې کوچ وکړ. هغه ډله آریایان چې د سهیل ختیځ پر خوا یې مخه کړې وه، هغوی بیا لومړی د لرغوني هند شمالي او بیا مرکزي سیمو ته ورسېدل. خو هغو آریایانو چې د هندوکش دواړو خواوو کې میشت پاتې شول، په لرغوني افغانستان کې د دوو آریایي مدینتونو چې یو ویدی او بل استایی بنسټونه یو په بل پسې کېښودل.
آریایی تمدن په تاریخي باس کې پر دې پوښو چې آریایانو لومړی کوچانای ژوند درلود، خو وروسته چې د حاکمیت تکل وکړ نو د ویدی او استایی تمدنونو بنسټ یې هم کېښود.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راډیو.
مننه چې له ازادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. اوس هم د اتم ټولګي تاریخ د عباسي خلافت د تاریخ په لړ کې په تیر درسي ساعت کې دا ویل شول چې عباسي خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسي حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیریده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو. نن به په مصر کې د عباسي پاچاهانو سلسله پیل کړو او په دې برخه کې به ښوونکی دا راته وایي چې په دې تاریخي سلسله کې څو عباسي سلطنانو پر مصر واکمني کړې او د مصر سیاسي تاریخ ته یې څه په میراث پرېښې دي. دا تاسو او دا هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې خو مو ویل چې د عباسي د حکمرانانو انحطاط او زوال. په دغه درس کې موږ د مصر کې د عباسي سلطانیو حکمراني یا هم په مصر کې چې کوم سلطنتونه تیر شوي دي هغه حکمرانان. اول مستنصر بالله چې د 1450 څخه تر 1480 هجری قمري پورې د واکمنۍ کړې ده. مستنصر بالله په قاهره کې د یو څه وخت تیرول څخه وروسته د عراق ته تلل اراده وکړل. په لاره کې د تاتاریانو پوځ سره وجنګېدې. د ډیرو وینو تویول څخه وروسته مصري پوځ ماته وخوړله. د خپلې ناکامۍ څخه مایوس او ځان یې مخفي هم پټ کړ. ځینې وایي چې په همدې جنگ کې مستنصر بالله ووژل شو. دوهم راجو حکیم بامر الله د 1461 څخه تر 501 هجری قمري کال پورې. د مستنصر نو وروسته ظاهر بیرس د عباسی خاندان یو شخص ابو العباس احمد په قاهره کې مقرر کړ. نوی حکمران د حکیم بامر الله لقب غوره کړ، یعنی پر خپل ځان یې د حکیم بامر الله نوم کېښوي. وروسته له یو وخت څخه د ده او ظاهر ترمنځ اختلاف پیدا شو. د یې بندي او نظر بند کړ. د ده د حکومت موده 40 کلو څخه زیاته وه. سره له دې چې د ده په نامه سکه جاری وه او خطبه هم د ده په نامه ویل کېده، لیکن د ده حکومت زیاته موده په زندان کې تیر شوه او بالاخره په 501 هجری قمري کال کې مړ شو. بیا وروسته راځو د لومړی مستفقی الله دغه حکومت. د حکیم د وفات څخه وروسته د ده زوی سلیمان د مستکفی بالله په لقب سره د سلطان ناصر لخوا پر تخت کښېناستی. د دوی ترمنځ پوره 10 کاله اړیکې ډیر شوې، لیکن شرپسنده عناصرو، یعنی هغه خلک چې شارې جوړوي، د دوی په منځ کې شیطانتونه او داسې غلطي عمل ترسره کول، د دوی په منځ کې بدګماني پیدا کړه. د سلطان وخت سلطان هغه شخص و چې سلیمان یې پر تخت کښېنوي. د سلطان واک او تنخواه کم کړه. بلاخره په 1440 هجری قمري کال کې دی خپل هم وفات شو. د ده څخه وروسته واسق بالله سلطان شو. د سلطنت شپږ میاشتې دوام وکړي. کله چې دی معزول یا هم ایسته شو، نو د ده پر ځای احمد بن مستکفی د دویم حکیم بامر الله په لقب سره د سلطنت په تخت کښېناستی. د دې حکمران په زمانه کې د مصر و پرمان روایان تیر شوله. دوی ټولو حکیم به الله ته په درنه او د قدر په سترګه کتل. حکیم په 1948 هجری قمری کال کې وفات شو او د ده پر ځای د ورور ابوبکر بن مستکفی د لومړي معتمد بالله په لقب سره په تخت کښېناستی. ده کابو 15 کاله حکومت وکړ. په همدې ترتیب سره د مصر ټول قدرت د مصر د امراو سره و، لکه څنګه چې موږ په تېر درس کې وویل چې دوی هیڅ واک نه درلودې. هغه حقیقي واقع د امراو سره و. راځو د عباسیانو د دورې ته یو لنډه کتنه کوو. د عباسیانو دوره د امویانو په خلاف چې د فتوحاتو دوره هم بلل کیږي د مدنیت او پرمختګ له کبله شهرت لري. اداري تشکیلات سم او دایمي او موقتي اسکر په ښه توګه تنظیم سول. علم، پن او پوهنې په زړه پورې ترقي او پرمختګ وکړي. علمي کتابونه د باندنیو ژبو څخه په عربي ترجمه سول. تاریخ لیکونکو، تعلیب کوونکو او جغرافیا لیکونکو د معلوماتو راټولولو او د پوهې د ډیرولو لپاره د یون او سفر کړاوونه په ځان وکړل او ډیر جغرافیایي کشفیات یې وکړل. په لوی ښارونو کې کتابونه او پوهنتونونه جوړ کړل. عالمانو، ادیبانو او د پوهې خاوندانو د علم او پوهې په ښودنه کې ډیر کوششونه وکړل. عربي ژبه د ټولو آسیا او افریقا په اسلامي مفتوحه هیوادونو کې رواج شول او عمومیت یې پیدا کړ. په طب، ریاضي او نور علومو کې لوی استادان منځ راغلل. بغداد د عباسیانو پلازمینې په ټولو ښارونو باندې امتیاز درلود. د ملک په هر ګوټ کې لارې، کاروانسرایونه، جماعتونه او روغتونونه جوړ شول. په دمشق کې د ټوکرانو د اوبدلو کارخانې جوړې شوې. د مالګې، سرپو، ګوګړو، اوسپنې او نورو کانونه راویستل شول. په بغداد سربیره بصره، کوفه، مصر، کروان، نیشاپور، بخارا، مرو، ری او داسې نور ځایونه هم د علم او ادب لوی مرکزونه وه.
د عباسیانو د تاریخ سلسله په برخه کې مو ولوستل چې دغه دوره د علم او فرهنګ د ودې لپاره یو خورا مهم وخت و او په همدې تاریخي دوره کې د عباسي خلافت په اډانه کې د علم او فرهنګ د ودې ترڅنګ عباسي حاکمانو، عالمانو او فرهنګیانو ته د دې زمینه برابره کړه چې د دوی د خلافت له جغرافیې بهر هم سفر وکړي او علمي تجربې له ځان سره راوړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم د نهم ټولګي د تاریخ وار دی. کمو یاد چینو د نهم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مول وستل چې خلک د شاه محمود او د هغه په دوره کې له داخلي بې ثباتۍ پتنګ شي او دی وضعیت شاه شجاع ته د دې زمينه برابره کړ چې کابل ته ننوځي او د حکومت واګې په لاس کې واخلي. نن په نهم ټولګي کې د امیر عبدالرحمن خان واکمنی ولولو. نن به په نهم ټولګي کې د امیر عبدالرحمن خان واکمنی ولولو. په دې برخه کې بل خون کې واورو چې په 1800 کال کې د انګریزانو لماتې ورسته د خپل واکمنۍ د بنسټونو ټینګولو لپاره امیر عبدالرحمن خان کوم دوه کارونه پیل کړل او دا چې د عبدالرحمن خان ټولنیزو اصلاحاتو څه ډول پایله ورکړه.
د انګلستان لماتې سره سم په 1800 کال کې د انګلیسیانو او امیر عبدالرحمن خان ترمنځ لیکنې او رالیکنې او اړیکې پیل شوې. دغه اړیکو په لړۍ کې انګلستان لخوا د عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپیژندل شو. افغانستان هم د دغو اړیکو د ټینګښت او دوام لپاره پلاوی وټاکه او د افغاني پلاوی په وینا کې راغلی چې افغان ملت له پخوا څخه هم عبدالرحمن خان د خپل پاچا په توګه ټاکلی وو. امیر عبدالرحمن خان کله چې بادشاهي اعلان وکړ انګریزانو تیریو پر افغانستان باندې ډیر ستونزې رامنځته کړې وې. کابل خپل ارزښت د پلازمینې په توګه له لاسه ورکړی وو. له دې چې انګریزانو د امیر عبدالرحمن خان بچی په رسمیت پیژني ورڅخه مننه کوي. د مرکزي او سیمو ترمنځ اداري او سیاسي اړیکې موجودې نه وې. د پوځ او امنیتي ځواکونو سیستم په هیواد کې له منځه تللی وو. اقتصادي وزن سمه او دولتي خزانه تشوي د انګريزان پر ضد جنگ لامل د هواد صنعتي او کرنيز چاري زين من سوي وي په سالات او شرایط کې امیر عبدالرحمن خان ځان د دوه دندو په سر تر سوالو مسول ګاڼه لومړی د مرکزی ځواکمن او خپلواک دولت جوړونه او دویم ټولنیز اصلاحات و امیر عبدالرحمن خان د دوه دوه دندو سر تر سوالو لپاره هیڅ ډول اغیزناک عمل نه مخوانړ او د دولتي ادارو جوړش او د بیا رغونې د بهیر څارنه په خپل کوله دولتي چارو کې د ورسپارل شوو دندو مسول ګڼه او د مامورینو باید له هر ډول اشتباه لاس اخیستی وای. دولتي حاکمانو د امیر په فرمان پورې تړلی و چې په حقیقت کې د قانون بڼه درلوده. هر ډلیز او یوازې توګه مقاومت د هیواد هر ګوښه کې له منځه یوړل سو. د مرکزی حکومت د احکام او امورو د پلي کولو لپاره په لاره کې له هیڅ ډول نرمښت څخه کار نه اخیسته. افغانستان پوځي تشکیلات ته سخت اړ وو. امیر عبدالرحمن خان تر ډیره حده پوځ په سنبالولو او جوړش کې کوشش وکړ. څه د پاسه نوي زره کسیسه منظم پوځ جوړ. د دغې پوځ په واسطه یې وکولی سوه چې ځواکمن غښتلی مرکزي دولت رامنځته او په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړي. استخباراتي اداره د امنیتي پوځونو له یوې سترې او مهمې ادارې څخه ګڼل کېده او د امیر په واسطه اداره کېدله. امیر عبدالرحمن خان د پوځي موخو او د مرکزی دولت د غشتلتیا لپاره پیسو ته اړتیا درلوده. د لګښتونو د پوره کولو یوه لاره هم د مالیو زیاتول مالیات وضع کړل او په مستقیمه او نامستقیمه توګه یې ترلاسه کول. امیر عبدالرحمن خان له مهمو کارونو څخه یو هم د کاپیرستان د خلکو مسلمانانول او په نورستان باندې د نامو بدلول و. د لومړي ځل لپاره د اسلام سپېڅلي دین په 1391 زیږدیز کال کې نورستان ته ورسېد. غلام حیدر خان چې د ننګرهار والی و خلکو ته وویل چې د دولت موخه دا دی چې له نورستان څخه بدخشان ته لاره جوړه کړي. د دغې خبرې له خپرولو سره سم د اسلام مبارک دین د تبلیغ چارې په نورستان کې پیل شوې. د 8 میاشتې په موده کې د اسلام مبارک دین په نورستان کې خپور او د دغې سیمې پخوانی نوم کاپیرستان و، بیا نوم په نورستان باندې واړول سو. امیر عبدالرحمن خان د اروپایي هیوادونو سره اړیکې پرتزاری دولت باوري نه و او له ایران سره په سیاسي اړیکو کې د بېطرفۍ دریځ غوره کړ. په 1383 زیږدیز کال کې د سرحدي کرښو د ټاکلو په وخت کې انګلیسیانو د ایران پلوي وکړه. دغه کار د دې لامل شو چې د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې سړې شي. د عبدالرحمن خان په بهرني سیاست کې هغه یوه لویه تروتنه له انګلیسیانو سره د ختیځ او سویلیس سرحدي کرښو ټاکل و. د دغې دورې د ناخوالو پیښو څخه یوه هم د افغانستان د ختیځ او سویلي پولو ټاکل د ډیورن د کرښې په واسطه وه. مارتیمر د ډیورن په 1393 زیږدیز کال کې د انګریزانو لخوا د یو پلاوی په مشرۍ د برتانوي هند او افغانستان ترمنځ د پولو ټاکلو لپاره ټاکل سوی و. نوموړي د برتانوي هند او افغانستان ترمنځ پوله په خپله ګټه وټاکله او د سیاسي او پوځي او اقتصادي فشارونو له لارې دغه کرښه پر افغانستان وتپله چې هیڅ کله به د افغانستان خلکو لپاره دغه د منلو وړ نه وي.
په درس کې مو واورېدل چې که څه هم چې امیر عبدالرحمن خان د خپل حکومت د ثبات ساتلو لپاره نوي زره کسیزه منظم پوځ جوړ کړ، خو هغه ونه کړای شول چې د افغانستان د سرحداتو په ساتلو سره د دغه هیواد حیاتي ګټې خوندي کړي.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
ګرانوز د کونکو هیله ده چې نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. نو له تاسو مغوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ او په کتابچو کې درسره ولیکئ.